السلام علیکم او ستړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 29 نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو او سیمه ییزو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ چې بوریوال کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکه، افغان چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د لشکر جنگوي مشر ملک ساک له 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی، او د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ورسي. اوس بشپړ خبرونه. افغان چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. افغان چارواکو دا خبرې نن د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته کړی دی. دا چارواکي وایي چې ملا عمر په 2013 کال کې د ورپېښ ناروغۍ له امله مړ شوی و. د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوی. په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول سوی ډلې لشکر جنگوي مشر ملک ساک له خپلو 14 ملګرو سره یو ځای وژل سوی دی. پاکستاني چارواکي وایي چې دا پیشه بیګا د پنجاب صوبې په مظفرګڑھ کې رامنځته سوی ده. د ملتان پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
دا د لشکر جنگوي کم چې ترهګره ډله ده د هغې خلاف مونږ کاروایی کوله، او ملزمان چې کله مونږ واپس بوتلل نو شاوخوا د دې ډلې 12 کسانو په مونږ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي، خو په مقابله کې د دوی 14 کسان ووژل شول او زمونږ شپږ اهلکاران هم جوبل شول.
د ملک ساک پر ډله لشکر جنگوي د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په واکمنۍ کې بندیز لګېدلی و. ملک ساک او د هغه ډله په لوی شمېر داسې خونړیو بریدونو تورن دي چې په کوم کې په سلګونه شی هزارګان وژل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي په دې ملک کې د راغلو سیلابونو له کبله نږدې 3,00,000 کسان اغېزمن شوي دي. د دوی په وینا په اغېزمن سوو کې 1,05,000 خلک له خپلو سیمو ایستل شوي هم دي. د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې د سې شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 1,00,000 کسان وژل شوي او 45 نور ټپي شوي دي. د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات زیانونه په غرنۍ سیمه چترال کې رسېدلی دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1.5 نیټه په پاکستان کې وسی. د دې خبرې پخلی د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي دین محمد د سې شنبې په ورځ نن له مشال راډیو سره په خبرو کې کړی. دین محمد د افغانستان د سولې عالي شورا غړی او د مشال راډیو ته وویل دی وایي په خبرو کې به زموږ موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او د خبرو بهیر ته دوام ورکول بي. د هغوی لخوا د بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې شتون او پر هغوی د بندیزونو موضوع ده. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 1 نیټه د پاکستان په مری شارګوټ کې ترسره شوی و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو ویشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لیږلی دی. د دې وزارت یو ویان دولت وزیري د سې شنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې په دې پلاوی کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي شامل دي.
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي. یوه خبره هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته که عملیات کېږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي. درېیمه خبره هم دا ده چې په ځینې مسلو باندې پکتیکا کې، په پکتیا کې، یا په کونړونو کې، یا په نورو ساحو کې چې مشکلات دي، د هغې په هکله باندې د ډېرې هماهنګۍ لپاره باید خبرې وشي.
افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کیږي، خو پاکستان دا نه مني. د ایران ولسمشر حسن روحانی ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ شي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فبیوس نن په تهران کې وویل چې د هغه لیک له ځان سره وروړی په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایراني سیال ته دا بلنه ورکړې ده. لورین فبیوس دا څرګندونې نن له هغه وروسته وکړې چې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره یې لیده کاته وکړل. ټاکل شوې ده چې لورین فبیوس نن په خپله له ایراني ولسمشر حسن روحانی سره هم وګوري. په ډیپلوماټیکو اړیکو کې دا تودوالی له هغه وروسته راغلی دی چې د خپل اټمي پروګرام پر سر ایران په روانه میاشت کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او نړۍ به پردي هیواد په لګیدلو اقتصادي بندیزونو کې نرمي راولي. د لیبیا یو عدالت د دې هیواد د پخواني واکمن معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا اورولې ده. عدالت سیف الاسلام ته دا سزا د سې شنبې په ورځ واوروله. نوموړي ته دا سزا د جنګي جرمونو او د 2011 کال د پاسون پر مهال د سوله ییزو مظاهرو چانو د پرځولو په تور کې اورول شوې ده. د هغه پاسون و چې د نوموړي د پلار معمر قذافي واکمني پای ته ورسوله. د سیف الاسلام پر ضد د عدالت پریکړه په تربلس کې په داسې حال کې وسو چې نوموړی هلته نه موجود. سیف الاسلام له تیرو څو کلونو راهیسې په زینتان سیمه کې د هغو پخوانیو یاغیرو په ولکه کې دی کوم چې د مرکزي حکومت له واکه بهر دی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وای د لیبیا د عدالت د پریکړې دوی له ژورې پریشانۍ سره مخامخ کړی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 70 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 102 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 155 روپۍ 70 پیسې او 95 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 15 شپېته پیسې او 1 روپۍ 10 شپېته پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ باندې پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیر شو کم نه کم وویش. په بنو کې به زیات نه زیات شپږ دیر شو کم نه کم څلیرش. او په کوټه کې به زیات نه زیات دیر شو کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بی او د موسم حال مو د احمد الله نه واوریدو. په خبرونه کې به واورې افغان چارواکي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبره کوي. یو خبریال وایي
ځکه د ډیر وخت نه د نښې نښانې خبرونه چې طالبانو د مسجدین نه راتلل او په ډیرو مهمو مسایلو کې د ملا محمد عمر اخوان واضح دریز نه راڅرګندېدل.
بلخوا په پاکستان کې چارواکي د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکر جنګوي مشر ملک اسحاق او د هغه د 13 نورو ملګرو د وژنې خبر ورکوي. د سینیټي او قائمه کمیټه بهر ملکی پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکولو په لړ کې یو قرارداد منظور کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن یا ویان سوای
مسله پکې صرف یو ده چې موجوده چې کم انتخابی قوانین دي هغه کې د ورسیز پاکستانی د پاره سو پرویژن نشته چې هغه به ووټ څنګه ارتي. پاسیبل حل د پاره قانون سازی ضروری ده.
په 19 پروګرام د نړۍ رنگونه کې به په جاپان کې د یو داسې هوټل پاړه معلومات واوري چې ټول کارونه روبوټ کوي. پروګرام مدرسې په اوسني اثر کې هم اوریدل مهیروي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل افغان چارواکي د افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبره کوي. که څه هم طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي خو د چارواکو په خبره ملا عمر په 2013 کال کې د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. په دې موضوع زموږ همکار احمد شاه اعظمي له خبریال سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده. راځئ چې ورته وګورو.
خبرونه چې طالبانو د مسجدین نه راتلل او په ډیرو مهمو مسایلو کې د ملا محمد عمر اخوان واضح دریز نه راڅرګندېدل یا دغه چې طالبانو په قوه چې دوی ته په غږیز آواز راتلو دغه نه را څرګندېدل، تاسو شکونه را وړاندې کول چې ممکن هغه نور ژوندی نه وي او یا هم سخت مریض وي یا په یو غیر عادي حالت کې وي. خو اکثره خلکو دا فکر کولو چې طالبانو زیاتره مشران چې نیول شوي وو او مهم مشران هغه په پاکستان کې نیول شوي وو او پاکستانی چارواکي او یا پاکستانی تحقیقات کوونکي یا ممکن د هر چا نه زیات په دې پوه وو چې د ملا محمد عمر حیثیت څه ده، یعنې هغه ژوندی ده که مړ ده. نو زما په خیال طالبان دپاره خو واضح خبره ده چې د خپلو جنګیالیو د مورال ساتلو لپاره، خپل اتحاد ساتلو لپاره، او ځینو کسانو چې طالبانو کې دننه دا وخت د ملا محمد عمر په نوم باندې یا د هغه سره د رابطې په نوم باندې خپل واکمني چلول او خپل بزنسونه یې کول او هر څه یې کول، دا به یې څرګندوله چې مونږ ته د املا دا خبره کړې ده. نو هغو ممکن د دې عمله دا خبره پټوله. او بل طرف ته پاکستان هم یو څه وخته پورې دا کوشش کولو، خو اوس داسې بریښي چې افغان طالبان باندې ډېر بد وخت راغلی ده. په یو وخت کې د دوی اختلافات خپل منځ کې زیات شوي دي. بل طرف ته د پاکستان په اړه ویل کېږي چې هغوی ورباندې مسلسل فشار اچوي او خبرو طرف ته یې رابولي او ورته وایي چې دوی په پاکستان کې خپل فعالیتونه کم کړي، او حتی ویل کېږي چې د ځینو شبخانو نه د دوی زخمیان ویستلي دي. بل طرف ته دا خبر ورکول چې ملا خوند نور د نړۍ ژوند نه لري. زما په خیال دا ټول یو بل سره ارتباط لري او بې ارتباطه نه پاتې کېږي. خو په مجموع کې زه ویلی شم چې دا طالبانو تحریک تر ټولو د بحران ډک وخت ده. او چونکې د دوی مشران چې دا وبه کوله چې د ملا محمد عمر اخوند وروسته د دوی مشران دي، هغوی هم نه میډیا ته را څرګندېدل او نه یې داسې واضح موقف لرلو. نو اوس د دې وخته چې طالبان فکر وکړي او خپل نوی مشر وټاکي، او زما په خیال نوی مشر ټاکلو باندې وړاندې نه مشورې روانې دي، خو اتفاق رای نشته. او څنګه چې په خبرونو کې راځي
شاه یوسف صاحب، همدغه پوښتنه مې درڅخه کوله چې راتلونکي مشر بیا څوک کېدلای شي؟ ځینې خبرونه هم خپاره شول چې دغه زوی به د ځای ناستې وي، ځینې وایي چې د دوی مشر قمندان ملا اختر محمد منصور به د ځای ناستې وي. یعنی مشر به څوک وي او د چا په خوښه او د کوم دفتر په خوښه به ټاکل کیږي؟ د قطر دفتر به ټاکي که به د کوټ شورا په دې کې مهمه ونډه لري؟
تر یو کال وړاندې پورې د قطر دفتر کې چې کوم اشخاص وو هغه دومره د طالبانو په لیکو کې دومره لوړ رتبه اشخاص نه وو. که خپله طیب آغا و آغا هم دمناس محمد عمر اخوان دیر سکیتر حیثیت لرلو، خو دکل نه چې د گوانتانامو نه پنځه بندیان خلاص شوي دي. هلته د طالبانو دوه مهم مشران دي، ملا فاضل اخوند او ملا نورالله اخوند، هغوی هم د قطر د دفتر وزن د مشرتابه له لحاظه دروند کړی دی. بل طرف ته که وګورو په عملي لحاظ باندې د ملا محمد عمر اخوند جانشین دا وخت اختر محمد منصور وو، او هغه په خپل وروستي خط کې چې شیخ بغدادي ته لیکلي وو هغه دا خبره کړې وه چې دی د ملا محمد عمر اخوند نائب ده. داسې ښکاري چې که وګوري، یعنی که یو نظام وي او یو سلسله وي، نو په هغو کې خو دا حق د ملا اختر محمد منصور جوړېږي چې د دوی مشر شي. خو داسې ویل کېږي چې نور هم مشران شته ده، او داسې هم ویل کېږي چې ملا صاحب محمد عمر اخوند خپل یو وصیت پرېښی ده د مرګ نه وروسته، او هغه وصیت هم یو ډیرو کمو اشخاصو سره د هغه علم ده. نو که هغه په خپله څه داسې خبره کړې وي بیا خو بېله خبره ده. خو ځینې کسان وایي چې د ده کوچنی زوی چې غالباً اوس یې عمر شاید شلو کلو ته رسېږي او سا کال د کراچۍ د دارالعلوم څخه فارغ شوی ده، د هغو مشرتابو. نو زما په خیال په اسلامي لحاظ او شرعي لحاظ باندې خو یعنی د امیر ټاکله خپل یو وصیت لري. خو که وګورو دې کې شک نشته چې طالبانو په منځ کې ملا محمد عمر اخوند یو ډېر محبوب شخصیت وو، او په تېرو پنځلسو کلونو کې سره د دې چې ملا محمد عمر اخوند آواز دوی نه واورېدلې، د دې حق ویډیو یې نه ولیدلې، خو بیا هم د ده په نوم باندې چې به کوم خبرونه خپرېدل هغو باندې به اتکا کول او هغه به یې باور کولو. او طالبانو کې دا وخت زما په خیال د ملا عمر د ساتي داسې یو شخصیت نشته چې په عامو خلکو کې محبوبیت ولري. او اوسنی چې کوم مشران دي هغوی باندې دا تورونه دي چې هغه یو ساکزی قوم سره ده، بل کاکړ قوم سره ده، بل علیزی قوم سره ده، او په دې باندې پخوانه هم اختلافات را جوړ شوي وو. خو ملا محمد عمر اخوند له یو کوچنۍ قبیلې سره تعلق لرلو، او هغه قبیله چې په کندهار او او طالبانو په دې مضبوط مراکزو کې ډیر غټ واک نه لرلو، له دې امله په هغه باندې دا شک نه کیږي چې هغه د یادې قبیلې لپاره یا خپل خلکو لپاره کار وکړي. خو زما په خیال تر ټولو مهم وخت خبره دا ده چې آیا طالبان به وکولی شي خپل اتحاد وساتلی شي، کوم اتحاد چې دوی د تیرو شلو کلونو نه یا د تیرو 50 کلونو ساتلی وو. زما په خیال اوس وخت کې داسې نه بریکي چې دا د اتحاد وساتل شي. ممکن دوی څوک نوی مشر اعلان کړي او دا اعلان هم شي، خو د دې ضمانت نشته چې نوی مشر سره به دا ټول طالب مشران او د کوټي شورا او پېښور شورا او د حقانی ډله او د قطر دفتر هغوی د اتفاق وکړي. نو زه فکر کوم هغه د طالبانو د اتفاق او د اتحاد کوم باب چې وو هغه خپل نام محمد عمر افغان شخصیت و د دوی دپاره هغه یو کرشمیاتي شخصیت و او د هغه د وفات نه وروسته ډېر کم داسې بریکې چې هغوی د په اتحاد او اتفاق کې پاتې شي.
یوسفزی صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د ملا محمد عمر مړینه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پر خبرو اترو باندې څومره اغیز کولای شي، یعنی د چا په ګټه او د چا په تاوان تمامېدلای شي؟
زما په خیال د افغان حکومت سره مذاکراتو باندې هم د دې مثبت اثرات نشته، د منفي اثرات به وي، او تر هغه حد پورې چې طالبانو متحد وای او دوی په یو ځای باندې کار کولای، نو په هغه صورت کې خو د دې امکان وو چې دوی که مذاکرات کوي په یو خلوب به وي. اوس زما په خیال د ډېر وخت نه د امریکې او د پاکستان او حتی د افغان حکومت دا پالیسي وه چې طالبانو په منځ کې هغه پخوانۍ پالیسي پرېږدي چې دوی منځ کې ګروپونه جوړ کړي او ضعیف وي. اوس تاسو فکر کېږي چې چېرته هم یو غټ تنظیم په وړو وړو برانچونو یا برخو باندې ویشل کېږي، نو هغه وړې برخې ډېرې خطرناکې وي او تر هغه اصلي ګروپ نه په یو ډېر اکستریمیست یا ډېر سختدریزه ګروپ په منځ کې رامنځته کېږي. نو زما په خیال د ملا محمد عمر وروڼه هم د سولې دپاره په نقصان ده او هم د طالبان دپاره نقصان ده، او د نوموړي مړینه زما په خیال جدي منفي اثرات به په مذاکراتو لري، ځکه چې که هغه طالبان متحد وي نو بیا مذاکرات کول نسبتا اسانه وي، په ځای د دې چې مختلفو ګروپونو سره او مختلفو د طالبانو اشخاصو سره خبرې وشي.
تاسو د طالبانو مشر ملا عمر د مړینې د خبر په اړه د خبریال سمی یوسف زئی سره د مشال ریډیو مرکه واوریدله.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د غیر قانوني پیژندل شوې ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اساق نن په پنجاب کې وژل شو. د چارواکو په خبره نوموړي په مظفرګڑھ سیمه کې د پولیسو په یو کاروایۍ کې وژل شوی. په کاروایۍ کې د هغه د دوو زامنو په ګډون دیارلسو نورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
نن سهار د پنجاب صوبې ضلع مظفرګڑھ کې د پولیسو په یو مقابله کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي مشر او پخوانی امیر ملک اسحاق په شمول څوارلس کسان وژل شوي دي. د بلدان پولیسو د ضلع مظفرګڑھ د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې انسپکټر سلیم کامران مشالیډو سره په خبرو کې وویل چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي د شپږو غړو په انکشاف دوی چاودېدونکي مواد په نشاندهۍ مظفرګڑھ ته تللي وو، چېرته نه چې په واپسۍ د لشکر جنگوي شاخوا دولس غړو په دوی حمله وکړه. د نوموړي په وینا په دې مقابله کې د ملک اسحاق دو زامنو سره د دې کلدم تنظیم کاري غلام رسول هم وژل شوی دی. دی وایي
یہ لشکر جنگوی کے دہشت گرد گروپ ہے جس کے خلاف ہم کاروائی کر رہے تھے.
دا دو لشکر جنگوی کم چې ترهګر ډاله ده د هغې خلاف موږ کاروایی کوله. ملک اسحاق چې د تنظیم مشر دی په شمول شپږ نور کسان موږ په خپل تحویل کې واخیستل، نو هغوی د پلټنو نه پس د څه چاودونکو موادو نشاندهی وکړه. چې کله موږ وسله او چاودونکي مواد ترلاسه کړل، نو د بم ډسپوزل سکواډ ادارې هغه دفتر ته یوړل او ملزمان چې کله موږ واپس بوتلل، نو شاوخوا د دې ډلې دولس کسانو په موږ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي، خو په مقابله کې د دوی څوارلس کسان ووژل شول او زمنګ شپږ اهلکاران هم جوبل شول.
د انسپکټر سلیم په وینا چې په متعلقه ځای کې د کاروایۍ په وخت چاودېدونکي مواد د سیبمونه، تمانچې، کلاشنکوف او ګولۍ ترلاسه شوي دي. د پولیسو وینا ده چې مړی د مظفرګڑھ ضلع هسپتال ته منتقل کړی شوي دي. واضح دي د دې پیښې نه پس پنجاب صوبه کې د پولیسو لخوا سیکیورټي سخته کړې شوې ده. ملک اسحاق په شمول ټول شپږ کسان د دېرش ورځو په جسماني ریمانډ وو او په دوی د کال دوه زره 2013 نه واخلې تر کال 2015 پورې د هدفي وژنو او د چاودیدون کې مواد کې سونه وو. د ذکر ده په ملک اسحاق د شیعاګانو د وژلو یو شمېر مقدمې وي. نوموړي شاخوا 15 کاله پورې جیل کې هم تیر کړي دي. ملک اسحاق په شروع کې ناکاونه ګرځول شوي یو بل تنظیم سپاه صحابه سره تعلق و، خو بیا ځینې اختلافاتو له وجې کال 1989 کې یو نوی تنظیم جوړ کړو چې ورته یې د لشکرې جنګوي نوم ورکړو او د دې امیر جوړ کړی شو. دا تنظیم هم د خپلو هلو ځلو له وجې کال 2001 کې د پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې ناکاونه وګرځول شو. کال 2012 کې ناکاونه ګرځول شوی تنظیم سپاه صحابه موجوده مشر احمد لودیانوي سره اختلافات ختمېدو نه پس د یاد تنظیم نائب صدر جوړ کړی شو. یاد دې وي کال 2014 کې د امریکې خارجه محکمې ملک اسحاق نړیوال ترهګر ګرځولی وو او لشکرې جنګوي ترهګر تنظیمونو کې شامل کړی وه.
دا ورابی اکرم خان په رپورت کې تاسو واوریدل چې د لشکر جنگوي ډلې مشر ملک اسحاق سره د دیارلسو ملګرو وژل شوی. ملک اسحاق د یوې بلې ډلې سپاه صحابه پاکستان لبانی مشرانو هم وو او بیا یې د لشکر جنگوي په نوم ډله جوړه کړه چې په اړه یې ویل کېږي په پاکستان کې پر اهل تشیع اګڼ بریدونه کړي دي. د ملک اسحاق د ژوند او فعالیتونو په اړه د پامیر ساحل رپورت ته غوږ شئ.
په پاکستان کې پولیس وایي چهارشنبه یا شروع پیشلمی مهال یې د لشکر جنگوي وسله والې ډلې مشر ملک اسحاق سره د دیارلسو پلویانو وواژه. اسوسییټډ پریس اجانس لیکي د ملک اسحاق په اړه ویل کېږي چې په پاکستان کې د سلګونه شیعهګانو په وژنه کې یې لاس درلود. ملک اسحاق به د طالبانو او القاعدې سره د تړلې لشکرې جنګوي ډلې د فعالیتونو او عملیاتو هدایت ورکول او د اجانس په خبره د داسې یو وسلوال مشر و چې په پاکستان کې قاضیان یا ججان د ته له سزا ورکولو ډارېدل. د مقدمې پر مهال به یې خپل مخونه پټول او په عدالت کې به یې د ته چای او بسکټ یا کلچې ورکولې. د اجانس په خبره اسحاق تر کلونو په پاکستان کې په آزاد مټ فعالیت کاوه ځکه چې د هغه هیواد استخباراتي ادارو په 1980 او 1990 زیږوز لسیزو کې دا ډلې ځکه روزلې چې له ګاونډي شیعه ایران یې ګواښ محسوساوه. د بی بی سی په وینا ملک اسحاق پخوا د یو بل وسلوال تنظیم سپاه صحابه پاکستان یو مهم مشر و، خو د سازمان له مشرتابه سره د اختلافاتو له کبله له هغوی جلا شو او د ډان ورځپاڼې په خبره د 1990 زیږیزې لسیزې په پیل کې د لشکرې جنګوي ډلې بنیاد کېښود. لشکرې جنګوي ډله امریکا ترهګره هغه ګرځولې وه او په پاکستان کې هم ورباندې بندیز لګول شوی و. اسحاق د ګڼو تورونو له کبله په 1990 زیږیز کال کې ونیول شو او بیا په 2011 زیږیز کال کې په ضمانت ځکه خوشې کړل شو چې سپریم کورټ وویل پر ضد یې کافي شواهد نشته. نوموړی په تیرو اتو میاشتو کې په بیا بیا عامه امن ته د تاوان رسولو خطر مخنیوي له کبله یا په زندان کې وو او یا هم په کور کې نظر بنده وو. پولیس وایي تر وژنې شاوخوا یوه اونۍ مخکې یې ملک اسحاق د هدفي وژنو په تور نیولی وو. رسنۍ وایي د سپاهي صحابه پاکستان له اوسني مشر حافظ احمد لودیانوي سره د اسحاق تر روغې وروسته نوموړی د سازمان مرستیال مشر شو. پر اسحاق پر اهل تشیو د لویو بریدونو تور و او دی هم د امریکا حکومت د بهرني ترهګر په نوم نومولی و. د اسحاق په اړه فکر کېږي چې په 2009 زیږیز کال کې یې له زندانه په لاهور کې د سریلانکا کرکټ پر لوبډلې د برید پلان جوړ کړی و. ملک اسحاق په 1995 زیږیز کال کې د پنجاب په رحیم یار خان ښار کې زیږیدلی و.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. درسي خدای سي پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د پاکستان ډان رسپڼه د یو امنیتي چارواکي له خولې لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو به د جمعې په ورځ په مری ښار ګوټي کې کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان سولې عالي شورا امکان څرګند کړی و چې ښایي خبرې اترې په چین کې وشي. عبدالحی کاکړ له تفصیل سره.
ډان ورځپاڼه د پاکستان د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له قوله وایي په مری شارګوټ کې کېدونکې خبرې اترې شایي ډېرې مهمې لاسته راوړنې ولري چې ورسره د افغانستان د شخړې پای ته رسېدو هیلې تړل سوي دي. چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي د کابل په اصرار دغه خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې ترسره کېږي او اسلام آباد یوازې د سهولتکار په توګه کار کوي. د ده په خبره دا ځل به خبرې ډېرې په تفصیل سره کېږي او د ده په وینا حقیقت دا دی چې دواړه غاړې په میاشت کې دننه بیا سره ویني چې دا یوه ډېره لویه بریا او حوصله ورکوونکې خبره ده. پاکستانی چارواکي ډان ته ویلي اسلام آباد تمه کوي چې دواړه طرفه به په افغانستان کې د تشدد د کچې راکمولو په ګډون د باور جوړولو پر نورو ګامونو بحث وکړي. د زیاته کړه داسې ښکاري چې افغان حکومت د طالبانو خبرو ته غوږ نیولو ته تیار دی. تر دې وړاندې د جولای پر اوومه د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری شارګوټي کې خبرې اترې سوي وې. د خبرو اترو دوم پړاو مشخصه ځای نه معلوم او د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاید تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا امکان څرګند کړی وو چې شاید د دوم پړاو خبري په چین کې وسی.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان سینیټ قائمه کمیټه حکومت او الیکشن کمیشن ته ویلي چې په بهر ملکونو کې میش په لکونو پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکولو لپاره زر تر زره انتظامات وکړي. د دې په خبره کې ضروري وي نو په دې لړ کې د قانون سازي هم وکړي. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن وایي که سم دوی د دې کار لپاره تیار دي خو په دې کې لاره کې د قانون سازي د ضرورت خبره هم کوي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د نهي په ماخام په اسلام آباد کې د چیرمن سینیټر باز محمد په مشرۍ کې د سمندر پار پاکستانیانو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه وشوه. په غونډه کې په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی شو چې پکې له وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن غوښتنه وکړی شوه چې په بهر ملکونو کې میشت له 30 لک نه زیات پاکستانیانو ته د ووټ اچولو حق ورکړي چې دارنګ جمهوري عمل سرته ورسوي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینیټر حافظ حمدالله اووی چې دوی غواړي راتلونکي انتخاباتو کې په بهر ملکونو کې میشت ټول پاکستانیان برخه واخلي او خپل رائے وکاروي ځکه چې په دومره لوی شمېر کې پاکستانیان په بهر ملکونو کې استوګن دي. نو باید چې الیکشن کمیشن د دې مسلې د حل لپاره اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړه
د سینیټ د دغه قائمه کمیټې چې اوسیز پاکستانیانو په باره کې کوم قرارداد پاس شوی چې پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکول شي چې د ملک نه د بندې په مختلفو ملکو کې دي او د پارلمنټ چې کومه کمیټي جوړه ده انتخابي اصلاحات هغه کمیټي باید پر دې باندې غور وکړي چې د پاکستان نه د بندې کوم پاکستانیان دي پرته د ووټ حق ورکوو د هغه طریقه اثار به شي. الیکشن کمیشن هم باید پر دې باندې خپل سفارشات لمنځه او پارلماني کمیټي ته وښيي چې بیا د هغه مطابق که په آئین کې ترمیم ضرورت و هر اصلاح چې و هغه به بیا تمامې پارټیانې د پارلمنټ حجریه باندې کوي.
کله چې مشال ریډیو د سینیټ د قائمه کمیټې د دې غوښتنې په اړه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم نو پوښتل نو هغه وویل چې د دې لپاره به لومړی په سینیټ او قومي اسمبلی کې قانون سازی کیږي نو بیا به الیکشن کمیشن خپل انتظامات کوي. خورشید علم وی
الیکشن کمیشن دې ته تیار دی دا زیات نه زیات ووټرانو کوشش کوي چې خپل ووټر لیست کې شامل کړي او زیات پاکستانو ته مخور کړي چې په آئنده الیکشن کې ووټ ورته ولې شي. مسله په کې صرف یو ده چې موجوده چې کم انتخابي قوانین دي په هغه کې د اوورسیز پاکستانی د پاره سو پرویژن نشته چې هغوی به ووټ څنګه ارتي یعنی کې بیلټ پوسټل بیلټ پیپر برا غواړي آن لاین کول غواړي یا به په هغه MBCs کې سو پولنګ سټیشن قائمول غواړي چې سو پاسیبل د دې حل او سولوشن دی ته ټول د پاره قانون سازي ضروری ده او دا خبره الیکشن کمیشن واضح کړی ده.
د ذکر دا سپریم کورټ هم په دې معاملې اکشن اغسته او الیکشن کمیشن او وفاقي حکومت ته حکم ورکړي چې که په سفارت خانو کې وي او که د ډاک په ذریعہ خوراتن کې انتخاباتو کې دي دغه خلکو ووټ اچول باور کړی. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې ملسلې اوریدلې او لیدلې شي. د مسپخین درې نیمه بجې کېدونکې دي. لن خبرونه یو وار بیا له بوريوال کا کړه ورو
افغان چارواکي دا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. افغان چارواکو دا خبرې نن د نوم نشودلو په شرط مشال رادیو ته کړي دي. دا چارواکي وایي چې ملا عمر په 2013 کال کې د ورپیژ ناروغي له امله مړ شوی دی. د طالبانو له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوی. په پاکستان کې د ناقانونو ګرځول شوی ډلې لشکر جنګي مشر ملک اساق له خپلو 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د ملتانه پولیسو د مشر تراګری مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال رادیو ته وویل. دا پیښه بیګا د پنجاب صوبې په مظفرګړ کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1 نیټه په اسلام آباد په پاکستان کې ترسره شي. د دې خبرې پخلی د افغان حکومت له خوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي دین محمد د سه شنبې په ورځ ناوخته له مشال رادیو سره په خبرو کې کړی دی. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 1 نیټه د پاکستان په مری ښارګوټه کې ترسره شوی و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو او پر پولو د توغندیو ویشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لېږلی دی. افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان لخوا پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کېږي خو پاکستان دا نه مني. د ایران ولسمشر حسن روحانی ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ شي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فابیوس نن په تهران کې وویل چې د هغه لیک له ځان سره وروړی په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایراني سیال ته دا بلنه ورکړې ده. لورین فابیوس دا څرګندونې نن له هغه وروسته وکړې چې له ایراني سیال جواد ظریف سره یې لیده کاته وکړل. او د لیبیا یو عدالت د دې هیواد پخوانی واکمن معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا ورولې ده. عدالت سیف الاسلام ته دا سزا د سه شنبې په ورځ واوروله.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کا کړ درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ معلومات اوریدل شي. د دې خبرونه کوربه انګل ایاز دي. تر دې روس ته یو بل نیوز پروګرام هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودل له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د یورپ خلایي ادارې لخوا په روزیټا میشن کارکونکو ساينسدانانو ویل دي چې په فعلي کامیک یا ستوري باندې روبوت یو ځل بیا خاموشه شوی دی. روزیټا نومي خلای جازنه خلای روبوت فیلی په دومدار ستوري باندې تیر کال د نومبر په میاشت کې کوز شوی وو او دغه روبوت سره اخري ځل رابطه په 9 جولای شوی وو. ساینسدانان وایي چې له هغه وخت راهیسی فیلی روبوت سره د رابطې کوشش کوي خو ناکام شوی دی. فیلی روبوت د تیر کال نومبر په 12 نیټه په دغه ستوري د کوزیدو شپېته غنټې وروسته توانای ختم شوی وو. په دغه روبوت د لمر رڼا نه لګیدله ځکه بیرته فعال کېدو کې پرې وخت ولګیدو خو د جون په میاشت کې دغه ستوري د لمر رڼا ته نږدې شوی وه نو ځکه روبوت له ځمکې سره رابطه کړې وه. خو داسې ښکاري چې د سیارې نه د ګیسون اخراج له وجې فعلي روبوت خپل ځای هم بدل کړي. د روزیټا میشن ډلې غړي وایي چې کېدی شي د فعلي روبوت انټینا کې خرابي وي او داسې ښکاري چې یو ترانسمیټر یې کار هم نه کوي. روزیټا خلای جاز دغه ستوري ته په لسو کالو کې رسیدلی و او دا په تاریخ کې لومړی ځل و چې یو خلای جاز د ستوري په سطح کوز شوی وي. د امریکا خلای ادارې د نیو هورایزنز خلای جاز د پلوټو سیارې نور عکسونه ځمکې ته لیږلي دي چې پکې په دغه سیارې د واوري ډک میدانونه ښودل شوي دي. د پلوټو هغه زایتا سویت سپینټیک سټلایټ نوم ورکړ شوی دی. د دغه عکسونو نخکاری چې په دغه ځای کې د واوري ډیرې دي خو ساینسدانان وایي چې تر څو له دغه ځای نور معلومات نوي ترلاسه شوي تر هغې پورې حتمي خبره نشي کولی. په واشنگتن کې د ناسا هډکوارټر کې د دغه میشن ډلې خبری کانفرنس پر مهال د پلوټو سپوږمۍ نیکس تصویر هم جاری کړی دی. که څه هم دغه تصویر ډیر واضح نه دی، خو حجم یې 30 کیلومتر دی. پلوټو سیاره په حجم کې د ځمکې نه ډیره زیاته وړه ده، ځکه د دغه سیارې کشش شکل هم ډیر زیات کم دی. د امریکا خلای ادارې نیو هورایزنز خلای جاز د جولای 15 نیټه دغه سیارې ته ډیره نږدې رسیدلې وه، او په لومړي ځل یې د دغه سیارې تصویران ځمکې ته لیږلي وو. په جاپان کې د یو داسې هوټل پرانسته شوی چې ټول کارونه یې روبوټس کوي. د جاپان په ناګاساکی سابیسو هوټل کې د مختلفو قسمونو اټومیټک ریسپشنست دي، یعنی د هر کلی ویل والا روبوټس ډایناسورز دي چې په انګریزي او جاپانی ژبه کې خبرې کوي. په هوټل کې راتلونکي صارفین د ټچ سیستم او د مخ شناخت ټکنالوژي کاروي، او میلمانه په خپل اندراج کوي. په هوټل کې قولي روبوټس هم موجود وي چې د میلمنو سامان ته هغو کمرو ته رسولو لپاره د ډیجیټل پینل استعمال کوي. د هوټل په کمرو کې د بجلی لګولو یا بندولو لپاره سویچ نه وي، بلکې میلمانه په کمره کې موجود د یو وړوکي دربان روبوټ ته حکم ورکوي. دغه روبوټ میلمنو ته د وخت او د موسم حال هم بیانوي. په کمرې کې موجود پینل د میلمنو د بدن درجه حرارت مطابق د کمرې درجه حرارت بدلوي. دغه هوټل یو ورځ کرایه د $3 نه شروع کیږي. په عمومي توګه د خلکو مخ او د بدن خدوخال له وجې د هغه کس د عمر صحیح اندازه لګول مشکل شي، یا خو هغه کس د خپل عمر نه زیات ښکاري او یا وړوکی. خو په امریکا کې یو نوی تحقیق نه معلومه شوی چې خلک ولې د خپل عمر نه کم او یا زیات ښکاري. په دې تحقیق کې معلومه شوی چې د یو کس اندرونی نظام چې څومره قوي او صحتمند وي، نو د دې اثرات په مخ ښکاري او هغه کس د خپل عمر نه کم ښکاري. خو یو کس چې دننه نه کمزوری وي او صحتمند هم نه وي، نو د هغه کس مخ د خپل عمر نه زیات ښکاري. ډیپ پونتون د ایجینګ اینڈ هیومن ډیولپمنٹ څنګه مشر ډین بلسکی وای چې عمر زیاتېدو سره د انسان دننه نظام هم کمزوري کیږي. نو د دې لپاره ضروری ده چې انسان صحتمند وسی. دا په خبره هغه خلک چې له ناروغونو محفوظ وي، نو هغه د خپل عمر نه زیات ځوان ښکاري. د یو نوی تحقیق نه معلومه شوی چې هغه خلک چې بې قاعده خوب او یا د خوب وختونه یې بدلیږي، نو د هغه خلکو کې د کینسر ناروغي شره د نورو نه زیاته وي. کرنټ بایولوژي نومي مجله کې خپور شوی تحقیق کې ویل شوی چې په مختلفو وختونو کې کارکوونکي د خلکو صحت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په نتیجه کې دا هم ویل شوی چې په شفټونو کې او فضايي ادارو سره کارکوونکو کې د عامو خلکو پرتله د کینسر ناروغي شره زیاته وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bob.
Come here, my dear.
¿Y qué o qué?
¿Y qué es qué?
¿Y qué es qué?
No.
په نړیوال باکس افیس کې په دې ونی کې هم فلم مینینز په لومړي نمبر دی. فلم مینینز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د $6.5 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دیم نمبر فلم انټ مین دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د $116 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم مانسټر هانټ دی چې تر اوسه پورې د $100 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افیس کې فلم انټ مین په لومړي نمبر دی، فلم مینینز په دویم، او په دریم نمبر فلم ٹرین وریک دی. بلخوا د هند په باکس آفیس کې د وتلی ایکټر سلمان خان نوی فلم بجرنگی بائی جان نوی ریکارډونه جوړ کړی دی. د فلم په لومړني 5 ورځو کې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. همدارس د فلم په نور نړۍ کې د 6.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. فلم بجرنگی بائی جان د 2015 کال تر ټولو زیات کامیاب فلم ګرځېدلی دی. د هند په باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم بهابولی دی، او په دریم نمبر فلم ګډو رنگیلا دی. د هالیوډ ڈی سی کامکس د ویلن نوی فلم سوسایډ سکواډ لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د ڈی سی کامکس سو ویلن خودل شوی دی چې نړۍ بچ کوي. په دې فلم کې خودل شوی چې په ځینو وختونو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره خو خلکو سره بد خلک هم شاملول غواړي. د ڈی سی مشهور ویلنس کې ډیډ شاټ، هارلی کوینن، دی جوکر او ورلد گریټیسټ ویلنس په یو ځای په دې فلم کې کار کړی دی. دا فلم به د راروان 2014 کال د اگست په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي.
There's rumors of men that some of them have abilities.
Oh yeah, I have seen things. Maybe Superman was some kind of beacon for them to creep back from the shadows. I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet who I think can do some good.
They're bad guys.
Exactly. And if anything goes wrong, we blame them. We have built-in deniability.
What makes you think you can control them?
Because getting people to act against their own self-interest is what I do for a living.
Are you the devil?
But I didn't see.
All you need to know is you work for me.
So that's it, huh? We're the Patsies. We're some kind of suicide squad.
Let's go save the world.
د هالیوډ نوې ساينس فکشن فلم فانتاستیک 4 به د اگست په 8 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي. په فلم کې څلور ځوانان خودل شوی چې جسمانی صلاحیتونو له وجې د نورو انسانانو نه سوچنده قوي وي. دغه څلور وړ ځوانان په سختو حالاتو کې له خپلو صلاحیتونو نه ګټه ترلاسه کولو تجربه کوي او د نړۍ بچکولو لپاره د حق دښمن پر ضد جنگ کوي چې په خوای ملګری وو.
You cracked interdimensional travel. Together you could change the course of history.
Yeah, sure, you're in the best shape to be doing this?
Yeah.
Three.
We're good.
Two. One.
The survivors all exhibit unique physical conditions. These abilities will have endless real-world applications.
All I want to know is where are my children?
You have no idea what they are planning to do to you. Listen to me.
That's what got me here in the first place.
I just want to fix my friends.
You can't fix this. Nobody can.
You don't know anything about what's coming.
What is coming?
Doom.
The end of your world is the beginning of mine.
He's stronger than any of us. But he's not stronger than all of us.
د هندي سینما مشهور اکټر نواز الدین صدیقی نوی فلم منجی دی ماونټن مین لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې په 1950 لسیزه کې د هند په بهار کې یو رښتینی قصه خودل شوی ده. په فلم کې منجی هی کردار نواز الدین صدیقی کړی دی چې خپل خزه سره ډیر خوشاله ژوند تیروي. په دغه سیمه کې د اوبو لپاره د غر پر سر خطل وی نو یو ورځ د منجی هی خزه لغر سوکې نه راپریوزی اومړ شي. منجی خپل خزه سره ډیر زیاته مینه لري نو د غر پر سر د لارې جوړولو لپاره کار شروع کړي او دوی شکاله په یوازې سر د یو سټک او چړې په مرسته لار جوړ کړي. دا د یو غیر معمولی انسان سوانی عمر ده. دا فلم به د اگست په 8 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
بہت بڑا ہے تو بہت اکڑ ہے تورا میں دیکھ دیکھ کیسے اکھاڑتے ہیں اکڑ تیری
پہاڑ پار چار میل پر زیر گنج قصبہ لیکن وہاں جائے کے لیے بھی 40 میل گھوم کے جانا پڑتا پہاڑ نانگیا کے چکر میں یعنی کتنے ہی مر کھاتے
شاندار زبردست زندہ باد
یہ پھگنیا ہے یہ ہمارا میریا ہے
جب تک توڑیں گے نہیں تب تک چھوڑیں گے بہت ہے لمبا دنگل چلے گا رے تو تیار ہے تیار ہے شاندار زبردست زندہ باد لوگ کہتا ہم پاگل ہیں زندگی خراب کر رہا ہے یہ بھیتر کا کام ہے جب تک یہ ٹوٹے گا نہیں ڈرے گا نہیں تو اپنا اخبار کاہے نہیں چھاپ دیتے
اخبار نکالنا اتنا آسان کام ہے کیا
پہاڑ توڑے سے بھی مشکل ہے کا
بھگوان کے بھروسے مت بیٹھے کا پتا بھگوان ہمارے بھروسے بیٹھا
د هندي سینما تر ټولو وتلی اداکار شاهروخ خان نوی فلم رئیس لومړی ټریلر خپور شوی دی چې د سینما مینوالو ورته له ډېرې مودې راهیسې انتظار کو. په فلم کې شاهروخ خان په ګجرات ریاست کې یو کامیاب سوداګر وي. په فلم کې نواز الدین صدیقی د پولیس انسپکټر رول کړی دی. په فلم کې د پاکستان مشهوري اکټرې ماهیره خان هم کار کړی دی. د رئیس فلم پروډوسرانو کې فرحان اختر هم شامل دی. فلم رئیس په 2014 کال د جولای په 8 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا
और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब यही मेरा कलमा है और यही मेरा मजहब। बनिएगा दिमाग मियां भाई की डेरिंग।
قدرمنه اوریدونکو تاسې د مشال راډیو 19 پروګرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړئ، په بل پروګرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغې پورې په لوی الله مو سپارم.
اوس تاسو پام د مشال ریډیو 19 خبرونې مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان په مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ په موضوع بحث شوی دی. یو خوا که یو شمیر پاکستاني مدرسې په سخت دریځۍ او تشدد خورولو تورونې دي، نو بل خوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یوه سرچینه هم دغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه هم د مسلک یا فرقې پر اساس فعالیت کوي. دا چې په دې هیواد کې مدرسې په مذهبي فرقواریت کې تر کومه حده لاس لري، په خپرونه کې به په اړه معلومات ترلاسه کړئ. دا خپرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې اوسنی عصر. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. یو خاطه که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریځۍ او تشدد خورولو تور پورې کیږي، نو بل خوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندۍ یوه سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یوه سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټرډ دي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث سوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15,000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د بیا اندازې سره سم هم دومره شمیر مدرسې نورې هم شته چې بېله اندراج فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مسلکونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری یې څه دا ډول تشریح کوي.
وفاق المدارس الشيعه ده، يو وفاق المدارس العربيه ده، او يو وفاق المدارس السلفيه ده، او يو چې ده رابطه المدارس او بل تنظيم المدارس ده. دې کې کوم د سنی نصابونو دي، دا سرخلو کې تقریبا یو ډېر حد پورې نږدې دي، لکه دیوبندي، بریلوي او د جماعت اسلامي مکتب فکر خلک چې د هغو نصاب سره یو اندازه قریب دي. پاتې شو شیعه، نو دا خو ظاهره خبره ده، خپل مستقل نصاب دی د فقه جعفري په حساب باندې. او وفاق المدارس السلفيه، نو دوی زیات تاثر چې دی دا د وهابي فکر یا د محمد بن سعود او د محمد بن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وه، د هغې نه دوی متاثره دي. او په سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کېږي یا د هغوی په مدارسو کې، نو په هغې باندې دا خلک زور ورکوي.
د مفتي ذاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندي فکر، تنظیم المدارس د بریلوي فکر، رابطه المدارس د ابوالعلا مودودی یا جماعت اسلامي فکر، او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغېز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتله سخت دریځي زیاته ده.
وهابي مکتبي فکر چې دا د دوی ټول تاثر او زیات یعنی اغېزه ورباندې د سعودي د فکر ده. سعودي کې چې کوم فکر رایج دی په سکولونو، مکتبونو او ښوونځیو کې، نو دا هغه فکر نه متاثر دي او د دې خلکو په مزاج کې شدت زیات دی. نو د دې وجه نه اکثره چې کوم تحریکونه د جنگ و جدل او د وهلو ټکولو په دنیا کې پیدا شوي دي نو اکثره د دوی سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمېر مدرسې داسې دي چې د سخت دریزۍ او متشدد فکر خورولو تور پر پوري کیږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر وایي دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې شرخوشي او استوال پیدا کیږي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي. مونږ به چې د کومو مدرسو نه طالب علمان اوباسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندۍ تعلیم ولا ورکو. دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو، د شدت پسند په شکل کې دا وینو، د القاعده د سور ځانګړي وینو.
په پاکستان کې که څه هم مدرسې له دې انکار کوي چې خپلو زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمېر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپلو زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې یې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ
کچہری مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خو خپل فرقائی تشدد ضرور ورخی دوی د ټولنې مزاج بدلوی دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه بکیده. دوی یوازې د ژبې په سر شیان ورزده کوي او د مذهب یو ځانګړی تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي.
لراپورن سرسم په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام وسلوالي ډلې ځای خلکو ته ویلي وه چې هره کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا که داسې نسي کولای نو 400,000 روپۍ دي د جرمانې په توګه ورسره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای سي دا ماشومان په وسلوالو فعالیتونو یا ځانمرګو بریدونو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو لخوا پیدا سوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې آخر یو د بل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوںنے اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلی. دا ځکه چې مذهب یوه ډیره احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونه کړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغو احساساتو ته نوره هوا نه ورکوي؟ هغه به دا کار کوي، ځکه د یوه احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپلې مخالفې ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي. بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی، نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمیږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعهګانو نه درېږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډېر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پرمخ ځي.
په پاکستان کې لیدل سوي چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو تر څنګ کتابونه هم لیکي. دیني عالم او د مدرسې یو ښوونکي مولانا محمد احمد واصل واسطي وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدا دی چې د فرقو په دونه واخر مقدار باندې کتابونه لیکل کېږي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیثو خلاف، بریلویان د دیوبندیانو خلاف، دیوبندیان د بریلویانو خلاف، دا نور بیا د جماعتیانو خلاف، جماعتیان بیا د دوی خلاف، په دومره لوی پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک له سره غور پرېښو. یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بې شمېره ډېرې مسلې پیښې دي. په کار دا ده چې جدید مسایلو دپاره جدید مطالعه وشي، د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي، کلا کلا داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خاصه وي چې په هغه کې د فقهي په لحاظ باندې گنجایش وي، نو هغه نوی د فکر کار د تجدید کار په امت کې هغه پاتې شي. دریم تر ګورګو لویه مسله دا شوه چې قوم منتشر شو، یعنی قوم اوس په دغه باندې پریشان دي چې څنګه ما ته څه وایي پلانای مولي صاحب، څه وایي پلانای مولي صاحب، څه وایي پلانای مولي صاحب، څه وایي خلک د چا غو منم. زموږ د کلي کې زلزله شوې وه، خلک پنجاب ته تللي وو، نو په بریلویانو پسې مونځ کړی وو، هنګامه جوړه وه چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي، غونجون هم کوي او تعجد هم کوي، دغه هم کوي. آیا زموږ د کلي علما چې ورسره تللي وو هغو به ورته وویل چې دا مشرکان دي، دیدونه دي. هغو ویل بابا موږ خو نه یو مشرکان.
که څه هم په پاکستان کې د مدرسو 50 تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړه کړې، خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید د دې باعث نه شي چې ته خپلو شاګردانو ته ووایې که زما د نظر نه مخالف وو او په دغه طریقه باندې نه وو، دغه نور خلک چې دي د اسلام نه موځي او د مسلمانۍ نه موځي، او دلته مونږ د فرقواریت او د فرقه پرستۍ دپاره دلته لاره جوړوو چې په دې کې په یوازې دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت دپاره کار وکړو، مونږ د مسلمانانو د تفرق او تشتت دپاره کار کوو. او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کښېني چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دی او په د امامانو نه هم راپاتې دي او په نورو ځایونو کې هم شته دی، دغه څنګه کولی شي چې د یو وساتې نظر سره د بل نظر احترام هم وکړي او هغوی په بیدینۍ او په کفر باندې متهم نه شي.
په پاکستاني مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیلې مفکورې او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولنه کې هر څوک په خپلو معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی، تسلیم کرتی ہے.
نړۍ د بیلابیلو مفکورو څه انکار نه کوي، بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي، وزیر اعظم به سنی مسلمان وي، او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي؟ نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه رامنځته شوې ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپلو معاملاتو کې ازادي ترلاسه
وي. معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د دسې وی چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد باندې خپلوي چې په پایله کې مرګ ژوبل هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیعه او سنی مذهبي سختاري زړلو ترمنځ نشته دي. د کراچی د دارالخیر مدرسې ځینې طالبان په دې شهر کې تیر کال ووژل شول. د دې مدرسې ویاند احمد الرحمن وایي چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نوموړي وایي دوی هیڅکله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نه د فرقواریت تعلیم ورکولی کېږي، نه د شدت پسنده خبره پکې ته کېږي، نه چاپل مسلک ته بد ویلی کېږي. بلکې مونږ دا خبره یاد کړلې ده همیشه دپاره، او مونږ د دې تعلیم نه ورکو چې مثال دې د یو بازار د یو مارکیټ یو شاپنګ سینټر دی، په هغه شاپنګ سینټر کې لس دوکانونه په یو ځای باندې د کپړې دوکانونه دي، لیکن اغستو واره چې کوم دی کاک هغه یو دکان ته ځي، د هغې وجه څه ده؟ نو په کار دا دی هغه نور ورته چغې نه وهي، نو په کار دا ده چې خپل معاملات داسې بهترین ښودل په کار دي چې د هغې نه د بل چا زړه هم نه ازارېږي، او خپل خبره په داسې انداز باندې کول په کار دی چې د هغې نه د خیر لارې پوراوېږي.
برخه د همدې ښار په ترتیل قرآن مدرسه کې شیخ الحدیث مفتي سلیم الله وایي چې په اصولو کې اختلاف نشته، دا یوازې د رای اختلاف دی.
اختلاف هیڅ نشته سواله رای دی. اختلاف ته وایې زه په سینه باندې لاسونه تړم، بل وایې زه لاسونه خلاصوم، بل وایې زه په نامه تړم، دا خو هیڅ اختلاف نه دی. اختلاف زموږ اصولو کې هیڅ اختلاف نشته چې الله یو دی، رسول یې آخر محمد رسول الله، او کعبه دغه یو زموږ سره شریکه ده، په دا کې هیڅ اختلاف نشته. ورور اصول کې هیڅ اختلاف نشته، معنی په فروع کې اختلاف چې دی هغه د زمانو سره روان دی، هغه که موږ بوټ جلا کړو که یو کړو هغه نه ختمېږي.
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقه وارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګرۍ ضد کړنلاره جوړه کړې ده. خو شنونکي وایي چې تر اوسه څه ډول عملي ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه همدومره وه. په راتلونکي خپرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په څه توګه استعمال شوي یا څه رول لوبولی دی. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.